پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو د غرمنې خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خپرونه کې په دې اړه اورئ چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي کېدای شي نن هم د مصالحې رهبری شورا د اړوندو مسایلو په اړه چې په ارګ کې غونډه روانه ده کومې نتیجې ته ونه رسیږي. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر اخلو. اقتصادي خبرونه هم لرو. خوله هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان په سختو ټکو غندلی دی. د ننګرهار پر شیزاد ولسوالیو کې دوه موټری بمی چاودنې شوي دي. وروسته په سیمه کې جګړه شوې چې د چارواکو په وینا 20 وسلوال طالبان او 8 تنه افغان سرتېري پکې وژل شوي. او د روسیې د خبري اژانسونو په وینا د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې 2 تنه د سایبیریا په تیمین ښار کې وژل شوي.
بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او دا یې د افغانستان کې د دې ډلې د جګړې د دوام نښه بللې. له ارګ څخه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې د ویل شوي طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغانستان حکومت په ابتکار او ټینګار په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو هڅې په شدت سره دوام لري او دا ډله د متحده ایالاتو له مذاکره کوونکي هیات سره په مستقیم ډول د سولې په مذاکراتو پخته ده. په دې اړه د ولسمشرۍ له دفتره یوه خپره شوې خبر پاڼه وایي طالبانو وروستی اعلان د افغانستان او اسلامي نړۍ د دیني عالمانو د وختن خلاف هم دی چې په هیواد کې د جګړې دوام فتنه بللې او د جنگ بندۍ غوښتنه یې کړې. ارګ د طالبانو دا ادعا هم رد کړې چې ګوندې د عملیاتي د حکومت د عملیاتو د اعلان په ځواب کې پیل کړي. د ارګ خبر پاڼه کې د طالبانو د ډلې په هغه مشرانو او غړو چې د دې اعلان مخالف دي غږ شوی دی چې د دې اعلان په وړاندې د غږ پورته کړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر په پرله پسې څو پیغامونو کې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی، د سولې د هڅو مخالفې بللی وو او ویلی وو طالبان مشرانو په دې اعلان سره په ټول افغانستان کې د خلکو د سولې د غوښتنې سره خپل اختلاف په ډاګه کړی. ښاغلي خلیلزاد همدارنګه ویلي وو دا څرګندوي چې دا ډله لا هم پخوانۍ لاره کاروي. نوموړي پر ټولو افغانانو او همدارنګه پر پاکستان او قطر په ځانګړې توګه غږ کړی وو چې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان دي وخندي. دا ننګرهار ولایتي د اروی تیر شپه وسلوالو طالبانو د شیرزاد ولسوالۍ ته څیرمه دوه موټری بمی چاودنې کړې چې وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او جګړه شوې. د ولایت ویانده ته ولا خوګیاڼی وایي د دې چاودنو او نښتو په نتیجه کې 20 تنه وسلوال وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. دارنګه ته ولا خوګیاڼی زیاته کړې د وسلوالو طالبانو سره د جګړې په پایله کې 8 تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي او 8 ټپیان دي. نوموړي وایي سیمې ته ځمکني او هوایي ځواکونه رسېدلي. هڅه مو وکړه چې د پیښې په تړاو د سیمې د خلکو نظر واخلو، خو د شیرزاد په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې غیر فعاله دي او له چا سره اړیکه نه ټینګیږي. ملخوا وسلوالو طالبان رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې دوه موټری بمی چاودنو په پایله کې په لسګونو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وختي. اما ولایتي ادارې وایي وزیر د دوه سرتیرو وژل کېدل او د اتو نورو ټپي کېدل تاییدولی شي. د ننګرهار پر شیزاد ولسوالۍ یوه د افغانستان یوه د ننګرهار له نام نه ولسوالۍ ګڼل کېږي. دا سودان دفاع وزیر جنرال ایواز بن ابن عوف د پوزي شورا له مشرتابه استعفا وکړه. نو موري ویل
انا رئيس المجلس
زاد پوزي انتقالي شورا د مشر پتو اعلان کوم چې دا وظیفه پرېږدم او له فکر مشوره او غور روسته ګران رور عبدالفتاح برهان عبدالرحمن انتخابوم چې د پوزي انتقالي شورا د رئیس پتو سماسای ونیسي. یو ورځ مخکې تر دې د سودان ولسمشر عمر البشیر لواک لري شو جنرال ابن عوف د پوزي انتقالي شورا د مشر پتو د سودان واک پلاس کې واخیست. عمر البشیر دیش کال پر سودان حکومت وکړ. هغه په پلازمینه خرطوم کې لپاره لبسې مزایرو روسته د واک پرې خودو تار شو. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو اعتراض دوام لري او د ډیموکرات حکومت غوښتنه کوي. ریپورټونه وایي چې د لیبیا پلازمینې ترابلس په شاوخوا کې سخته جګړه روانه ده. نږدې 1.5 زر پناه غوښتونکي دغلته بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې هر ساعت د هغوی ژوند ته خطر زیاتېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي پرون په یو بیان کې وویل چې له دې کسانو سره باید مرسته وشي چې جګړې ته له نږدې سیمو اوسي. ترابلس لا هم د ملګرو ملتونو د سازمان د ملاتړ کوونکي ادارې په لاس کې دی، خو د لیبیا ملي اردو په نوم د وسلوالې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس د نیولو هڅه کوي. روسان د خلیفه هفتر ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر ترابلس پر روان جنگ کې لسګونه کسان وژل شوي او د زخمیانو شمیر تر 300 زیات دی. او د الجزایر په پلازمینه کې پرون بیا هم په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی غوښتنه کوله چې واک د لرشوي جمهور رئیس عبدالعزیز نژدي ملګري باید له حکومته لرې شي. رپورټونه وایي چې د مظاهره چیانو او امنیتي کسانو ترمنځ خوډب هم شوی. په الجزایر کې پرون د مظاهرو اتمه جمعه وه. د الجزایر دوه اتیا کلن ولسمشر عبدالعزیز د خلکو د فشار له امله د اپریل په 2 نیټه له واکه لرې شو، خو مظاهره چیانو غواړي چې د نوموړي پر ځای ناس کس هم لرې شي او د الجزایر سیاسي سیستم بدل شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په جمهوری ریاست کې د افغانستان د مصالحې د شورا د رهبری شورا غونډه دوام لري ترڅو د قطر د راتلونکو بین الافغاني خبرو لپاره د یو ټیم په ټاکلو سلا وشي. د چارو کارپوهان په دې اړه د قطر د راتلونکو غونډې په اړه خپل نظرونه لري.
کمی خبرې چې دوی پر روان دي قطر کې د افغان دولت نه علاوه څوک باید اشتراک وکړي او دا لست باید طالبان هم د منلو وړ شي. نو زه فکر کوم پر دغه باندې بحث
درونه زی اقتصادي خبرونه لرو. دا هم ورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د نور راپورونو سربیره د زهرو کاروان اونیس پروګرام اورای.
جینی کسان چې جینی نشي مواد کاروي هغه د حج یا د عمرې لپاره دي، یا کله کله هم جینی کسان ځان سره نشي مواد هم وړي. البته مناسکم صحیح نشي ادا کولای او خلکو ته هم مزاحمت کوي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر وو بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدنه شي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې کېدې شینن هم د مصالحې رهبری شورا د اړوندو مسایلو په اړه نهایي نتیجې ته ونه رسیږي. د دې شورا مرسیال ویان اسدالله ظاهری ازادي رادیو ته ویل چې د مصالحې د رهبری شورا غونډه نن هم د تیرو بحثونو په دوام په ارګ کې روانه ده. د مصالحې رهبری شورا تر اوسه درې غونډې جوړې کړې دي. نسیم شفق په کابل سټوډیو کې دی او په دې اړه تازه جزئیات راټول کړي.
د سلام په وړاندې کولو سره مراد صاحب، اول خو باید دا ووایم چې لا تر اوسه هم دغه غونډه نه ده پیل شوې او کېدای شي په راتلونکو دقایقو کې یا راتلونکو ساعتونو کې په ارګ کې پیل شي. د سولې د عالي شورا مسؤلان وایي چې ښایي د غونډې ګډونوال نن هم له طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي په اړه نهایي نتیجې ته ونه رسیږي. د دې شورا مرستیال ویان د اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل چې د بحث مسایل ډېر مهم دي او د مصالحې رهبری شورا هڅه کوي چې په اړه یې جدي او اساسي بحثونه ولری.
تعیین سود قرمز برای دولت افغانستان در مذاکرات
دی وی د افغانستان د دولت لپاره په مذاکراتو کې د سرو کرخو تعین، له طالبانو سره د خبراتورو لپاره د پلاوی د لست برابرول، د مذاکره کوونکي پلاوی د صلاحیتونو مشخص کول او داسې نور ټول مهم او جدي مسایل دي او باید موږ دا تمه ونه لرو چې د سولې په اړه ټول مسایل چې لازم دي په نننۍ غونډه کې مطرح شي. د مصالحې د رهبری شورا یو غړی محمد محقق هم ازادي راډیو ته نن وویل چې د دې غونډې نهایي نتایج کېدای شي سبا معلوم شي. تر دې وړاندې د مصالحې د رهبری شورا دوه غونډې په ارګ کې جوړې شوې او یوه یې هم د پنځشنبه په ورځ په سپیدار مانی کې ترسره شوه. د دې شورا په غونډو کې له طالبانو سره د دولت په سرو کرخو د مذاکراتي پلاوي په تشکیل او صلاحیتونو او ځینو نورو مسایلو خبري کیږي. ځینو منابعو ویلي چې تر اوسه پورې د مصالحې د رهبری شورا په غونډو کې په ځینو مهمو مسایلو د ملي وحدت حکومت د مشرانو او افغان سیاسي څیرو ترمنځ توافق هم شوی. راپورونه وایي چې له طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې څو موضوعګانې د سرو کرښو په توګه مشخصې شوي. د نظام نوم چې باید جمهوري اسلامي وي، د انتخاباتو ترسره کېدل، اساسي قانون، د ښځو زده کړه او کار، د بیان ازادي او داسې نور. په حکومت کې باوري سرچینو څرګنده کړي چې د دوهې راتلونکي بین الافغاني غونډه تعارفي ده او پکې د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په اړتیا خبرې کیږي. ټاکل شوی چې په قطر کې د سولې بین الافغاني مذاکرات د روان میلادي میاشتې په 19مه او 20مه نیټه ترسره شي. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو. له نسیم شفق نه مو ولیدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي کېدی شي نن هم د مصالحې رهبري شورا چې په راتلونکو څو شیبو کې به په ارګ کې غونډه پیل کړي. د ځینو مسایلو په اړه چې د افغانستان د سولې د پروسې او د غراز د قطر د راتلونکي غونډې په اړه د ټیم ټاکل دي، کومې نهایي نتیجې ته ونه رسیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مسؤلان بیا د افغانستان د افغان سولې په برخه کې د مصالحې شورا جوړېدل ډېره مؤثره هڅه ګڼي. د دې شورا جوړېدل د سولې د هڅو څنګ له افغان حکومت هم سیاسیون یو ځای کړی دی او دا یو مثبت ګام ګڼي. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په دې غونډه کې پر مهمو موضوعاتو خبرې روانې دي. له ښاغلي اعظمي سره زموږ همکار اجمل تورمان غږېدلی او په سر کې ورنه د مصالحې شورا د نننۍ غونډې په اړه پوښتنه کړې ده.
زه فکر کوم چې دروسه پورې دغه لس باندې آیسته وینا دی چې په قطر کې به څوک دغه کېږي برخه اخلي. اصلي دغه صالحې رهبري شورا چې جوړېږي د سولې لپاره دا یو مثبت ګام پر دې دی چې په دې کې ځینې سیاسون چې پخوا د ارګ سره مشکلات درلودل حل شوي په نظر ښکاري. د رئیس جمهور غني پخوانی هدف دا و چې باید یا د پروګرام د کم مجلس چې په سوله کې په قد دوه کې کېږي دا یا وزن ډېرې او یا بېخي لاغ وسي. قطریانو ته د قطر چارواکو ته ځینې پیشنهادونه کړي وو چې چیرې دا تاسو ومنئ په بدل کې به زه دا کارونه وکړم. مګر زه فکر کوم هغه بیا ډاکټر صاحب خلیزاد چې په کابل کې وو بیا دغه سوی تفاهمات یو څه سره حل شول، بالخصوص د پخواني رئیس جمهور په اړه باندې. چونچې ارګ یا رئیس جمهور غني داسې فکر کوي چې پخواني رئیس جمهور هڅه کوي چې په سوله کې ځان داخل کړي تر څو پرې بیرته نظام ته وخت راشي. مګر زه فکر کوم هغه سوی تفاهم مستمند تللی دی، دا یو مثبت دغه دی، یو مثبت ګام دی. کمی خبرې چې دی پر روان دي چې آیا قطر کې د افغان دولت نه علاوه څوک باید اشتراک وکړي او دا لست باید طالبان ته د منلو وړ شي. نو زه فکر کوم پر دغه باندې بحث دی. دین علاوه رئیس جمهور غني یا ارګ طالبان ته دا وړاندیز کړی که تاسو راشئ یا په لویه جرګه کې اشتراک وکړي او یا هم کابل پروسس دریم مجلس کې د وکی نوزن امتیازات ورکول کیږي. زه فکر کوم په بلموم په سولې په باره کې افغانان په کابل کې سیاسون او دولت په یو نوه ډېر اعتماد سازي اوس تر پخوا وجود لري چې دا خپل یو مثبت پرمختګ.
په داسې یو شرایطو کې چې افغان حکومت خالد په نوم عملیات اعلان کړي او طالبانو هم پرون جمعه د الفتح په نوم پسلنی عملیات اعلان کړ، دا د سولې خبرې څومره مؤثره تمامېدلی شي؟ دا د سولې الزلې که یو خاطر جنگ خبرې کېږي بل خاطر د سولې، نو آیا مؤثریت به ولري؟
د طالبانو اعلان یو خو باید دا وکتل شي چې دوی تقریبا 30 ورځې ناوخته خپل پسلنی عملیات اعلان کړل، مګر دا په دې معنی نه چې طالبان آماده نه و. طالبان د نن څخه درې میاشتې څلور میاشتې مخکې ډېر قوي امادګي څلني عملیاتو ته چنګیز فصل ته نیولې وه او په دې فصل کې ځینې نوې ستراتیژیان او تاکتیکونه ځای پر ځای شوي چې هغه طالبان دې ته اماده کوي چې هغه ادا بالخصوص ما فکر باندې تر کومه ځای چې زه خبره ما دا دی چې طالبان په قطر کې اپیشا یې ودا کوي چې موږ راویا کړه د خاورې تر کنټرول لاندې خپل کنټرول لاندې لرو دی غواړي چې په اوسني په څلني عمل.
افغانستان د سیاسي چارو کارپو او د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي او چې د قطر د روانې غونډې او د دې غونډې په اړه په افغانستان کې د مصالحې د شورا د غونډو او خبرو اترو د جزئیاتو او اهمیت په اړه خبرې کولې. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ل رحمت الله افغان د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو په هدف یې د هیواد په 5 زونونو کې د ځمکو د قطرهیي او اوبو کولو 24 شبکې جوړوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شبکې روان مریض کال په کابل، ننګرهار، هرات او بغلان ولایتونو کې جوړیږي. د ځمکو قطرهیي او اوبو کول د کرنیزو محصولاتو له زیاتېدو سربیره د اوبو له ضایع کېدو هم مخنیوی کوي. د کرنې او مالداری وزارت د ویان په خبره یاد وزارت په پام کې لري چې په راتلونکو کلونو کې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دا ډول شبکې جوړې کړي. د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له نامنیو او ځینو نورو ستونزو سره سره د دغه ولایت سوداګري ښځې په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه کوي. د دغه خونې رئیس اسکر ګمنام نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت زیاتره ښځې د خوراکي موادو د تولید، خامک او چرم ګنډلو او دغه شان د کرنې په برخه کې کار کوي، خو په خبره د دوی د محصولاتو د پلور لپاره کوم ځانګړی بازار نه دی رامنځته شوی. ډېری ښځې خپل لاسي صنایع په ځانګړې توګه خامکي توکي د پلور لپاره ایران ته استوي. ښاغلی ګمنام وایي دوی په وار وار د ښځینه سوداګرو ستونزې له سیمه ییزو حکومتي چارواکو سره شریکې کړې او په دې برخه کې د هواري ژمنې هم سوي دي. د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونو د معلوماتو پر اساس دا مهال په دغه ولایت کې له 150 زیاتې ښځې په بېلابېلو برخو کې په سوداګریزو کړنو بوختې دي. دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو خوراکي توکو بیې د قزاقي وړو 50 کیلوي بوري 1340 افغانۍ، د بوري 50 کیلوي بوري 1150 افغانۍ، د وریجو درې نیمنۍ بوري 2000 افغانۍ، 14 لیتره د غوړیو ټیم 1080 افغانۍ، همداشان 1 لیتر پېټرول 250 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 50 افغانۍ باندې پلورل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 امریکایي ډالر 8 افغانۍ 45 پوله، 1 اروپایي یورو 8 افغانۍ 15 پوله، 1 انګلیسي پوند 10 افغانۍ 40 پوله، د سعودي 1 ریال 10 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 17 پوله او زر پاکستانی کلداري 533 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم په سودان کې د روانو تحولاتو موضوع را اخلو. د سودان دفاع وزیر د پوځي شورا له مشرتابه استعفا وکړه. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغې وشو چې جنرال ایواز ابن عوف د یوې کودتا په ترڅ کې د عمر البشیر حکومت ړنګ کړ او په خپله د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست. دا موضوع زما همکاري فریبا ظاهر څارلې ده او همدا شیبه سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، آیا د دې پر ځای بل څوک د پوځي شورا د مشرتابه لپاره نومول شوی دی، یعنی د عمر د ایواز ابن عوف په ځای؟
بله مرسب، مننه. جنرال ایواز ابن عوف تیر ورځ دا اعلان وکړ چې دی د پوځي شورا له مشرتابه استعفا وکړي او ویل چې له ډېر فکر او سلا مشورو وروسته دې نتیجې ته رسېدلی چې عبدالفتاح برهان عبدالرحمن د پوځي انتقالي شورا د رئیس په توګه دا دنده مخته یوسي. یو ورځ دمخه د سودان ولسمشر عمر البشیر له واک لیرې سو او جنرال ابن عوف د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست. البته اوس هم لسګونه زره سوداني تراس کوونکي په پلازمینه خرطوم کې د پاوز له خوا د واک اخیستلو پر ضد مظاهره کوي.
د مظاهره چانو یو اصلي غوښتنه خو د عمر البشیر د واک ختمېدل او بیا پرون کڅه هم چې د پوځي شورا ویلي چې په سودان کې به ملکی حکومت جوړ کړي، خو بیا هم د دوی اعتراضونه دوام لري. د دوی عمده غوښتنه څه ده؟
عمده غوښتنه د دې اعتراض کوونکو چې د اپریل پر 12 په ختم کې راټول شوي دي، دوی د دیموکرات حکومت غوښتنه کوي. عمر البشیر تاسو خبر چې د 10 کال پر سودان حکومت وکړ، هغه په پلازمینه خرطوم کې لپاره لپسې مظاهره وروسته د واک پرېښېدو ته اړ شو. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو اعتراضونه لا اوس هم دوام لري او دی ترجیح ټینګار کوي چې باید حکومت دیموکراتي. که څه هم د سودان پوځ په دې هیواد کې له 2 میاشتو خونړیو مظاهره وروسته ولسمشر عمر البشیر پرون له دندې لرې کړ، تاسو مخکې اعلان یادونه ورته وکړه، خو اعتراض کوونکي وایي چې د دوی غوښتنې لا تر اوسه نه دي منل شوې او دوی به خپل مظاهره ته دوام ورکوي. د سودان پوځ په دې هیواد کې دغه څو میاشتنی اعتراضونو وروسته چې کړی دی ولسمشر عمر البشیر چې نږدې 10 کاله یې پر دې هیواد باندې واکمني وکړله، اوس ار څو دنده پرېږدي. او د بشیر له لرې کېدو 2 ساعته وروسته د حکومت سیاسي مخالفینو پوځي کودتا رد کړه او د مظاهرو د دوام غوښتنه وکړه.
ډېره زیاته مننه دوستانو له فریبا ظاهر څخه مو په سودان کې د روان وضعیت او د غلطه د سیاسي او پوځي تحولاتو په اړه اوریدل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي. په دې اړه له رحمت الله افغان نورو.
کابل چاپ ډیری رسپانو بیا هم د سولې او همدا شان د طالبانو له لوري د اعلان شویو الفتح عملیاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې لیکلي د قطر د بین الافغاني خبرو لپاره د پلاوي په سر افغان سیاسیون او حکومت پر یو لیست جوړ نه سول، نو قطر ته به بیل بیل پلاوي استوي. وړاندې په مطلب کې راغلي حکومت غواړي د قطر خبرو لپاره د امرالله صالح په څیر د سولې مخالف کسان واستوي. انیس دولتي ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي د سولې ټولې ناستې باید د افغانانو په حضور او رهبرۍ ترسره سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د افغانانو له مالکیت پرته دا ډول ناستې به د افغانستان قانوني دولت د قبول وړ نه وي. یو شمېر نور ورسپانو بیا د طالبانو له لوري د اعلان شویو الفتح عملیاتو په اړه تبصرې کړې دي. د سرخط خپلواکې ورسپانې د سرمقالې عنوان دی خلک سوله طالبان جګړه غواړي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي که څه هم افغانان له جګړې او وژنو ستړي سوي، تل یې له طالبانو د سولې غوښتنه کړې او د افغان سولې په اړه وروستیو هلو ځلو او ځینو نسبي پرمختګونو څه نا څه هیله مند کړي هم دي، خو طالبانو د هغوی د سولې غږ ته د تازه عملیاتو پر پیل ځواب ورکړ. د سرمقالې په پای کې راغلي تر هغې چې افغانان په خپلو کې سره جوړ نه سي او د جګړې پر ځای پر سولې، ورورولۍ، مینې او یووالي کار ونه کړي او همدا خپله موخه ونه ګرځوي، تل به په بېلابېلو نومونو خپلو کې سره واژني. د هشت صبح رسپانه په سر مقاله کې راغلي اما افغانان غواړي چې تاوتریخوالی او وینه تویدنه ژر بند سي او ستونزه د خبرو له لارې حل سي. د سر مقاله د لیکوال په باور هر ډله چې د جګړې لپاره هڅې کوي د افغانستان د خلکو لپاره د قبول وړ نه ده. دنیا خپلواکي ورسپانې هم په خپل سر مقاله کې لیکلي د سولې که د جګړې کال. په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې بازار تر بل هر وخت تود، خو ورسره مل د جګړې بازار هم په تودېدو ده. په سر مقاله کې یادونه سوي د ملي یووالي حکومت څو ورځې وړاندې د خالد په نوم پسرلني عملیات پیل کړل او طالبانو ته د ځپلو خبرداری ورکړ او طالبانو یې په مقابل کې د الفتح په نوم عملیات پیل کړل. د سر مقاله د لیکوال په باور افغان حکومت او طالبان باید درک کړي چې وینه په وینه نه منځل کیږي، بلکې د سولې لپاره باید حوصله ستر کړي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د لیکوال په باور طالبان هڅه کوي چې په الفتح عملیاتو سره زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ساینسپوهانو په د تېر چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره په فضا کې تور سوری یا بلک هول تصویر یا عکس خپور کړ. په دې اړه له عصمت ساروان نورو.
د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره انسانان وتوانېدل چې د تور سوري یا بلک هول عکس واخلي. دوی دا کار په اته سترو ټیلیسکوپونو چې د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې ایښي وو وکړه. د دې عکس تر ښودلو مخکې د دې مهمې څېړنې د ټیم مشر کارلوس موداس وویل د ساینس او انسان پیژندنې تاریخ وویشل شو چې یو د دې عکس تر اخیستل کېدو مخکې وخت دی او بل راوروسته. د نړۍ د شل هیوادونو د نږدې 200 ساینس پوهانو د ټیم مشر د امریکا د هاروارد پوهنتون ساینس پو شپر دولمن وای موږ هغه څه ولیدل چې فکر مو کاوه د لیدو وړ نه دي. تور سوری یا بلک هول په فضا کې هغه محدوده ده چې غشتلې جاذبه هر شی ځان ته ورکاږي او د رڼا یا نور په شمول هیڅ شی د هغه له جاذبې څخه تښتېدای نه شي. ساینسپوهان باور لري چې زموږ د شمسي نظام په شمول هر څه د دا ډول تور سوري خواته په ډېر سرعت روان دي. د هالند د رادبوت پوهنتون پروفیسر هاینو فالکی وایي دا سوری تر شمسي نظام لوی دی. د دې سوري جرم تر لمر شپږ نیم میلیارد ځلې ستر دی. دا تور سوری په یوه خورا لري کهکشان کې دی چې له مځکې سره یې واټن 500 میلیون تریلیون کیلومتره دی. د دې تور سری قطر 40 میلیارد کیلومتر دی، یعنی زموږ د ځکه 3 میلیون برابر. دا ډول سری هغه مهال رامسته کیږي چې د ستورو عمر پای ته رسیږي. خو ساينس بوهان وای د دې لپاره چې تور سری نور یا رڼا نه پریږدي، په دې اړه څېړنه چې د هغه په منځ کې څه دي د اوس لپاره ناممکنه ده.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
نام زما روزی گل دے و یہ مدینگرار پر آل پر کابل کی ہو سکی اس من خدا نظر دے چیتا جگڑی مگڑی نور پر افغانستان کی اس پر درد نخوی استادا او لگزی پر دی جگڑو کی خپل برای معلومی اس کنن چیر کم لور تکڑا دے کم لور ندے تکڑا دولت خو مجبور دے چی جگڑو کی زکر چی اس دی بیدیان سوک رازی کنن و زلت جنگ کنن دولت مجبور دے چی جنگ بسنو کی و لگزوی اس مثال دے سور خبری شروع کری باید چی قربان دے کڑے ہوئے
ہم زما ہواد دے دا گوشتے والو سالے دے ننگرار ولایت ما بس تے نور سولا غواڑو جنگ نہ غواڑو دا جنگ نستڑیو نور سولا غواڑو بس طالبان نم غواڑو چ نور سولا دا غاڑا کی دی سولا او کی او دولت نم غواڑو چ نور سولا چ پہ ہر قیمت کی گی پہ ہر رقم کی گی نور سولا غواڑو بس نور دا جنگ نستڑیو نور در در بدرے مولی دلے او نور بس سولا غواڑو بس
زمان عبد المنان دے تو کندوز ولایت دشترشی وسیدم کھے ما اس پہ کابل کس کرتے وہ اس کابل کی مزدوری کوما چوک باندې اړې مې کوله پنځه ورځې بیکار وم نور بس ته جنگ ځپلې خلک نور کډه نه کو بل ملکو ته د خپل وطن ته پرېږدي د خپل مزدوري ته پرېږدي بس بالا به څه وکړو دولت نم دا غواړي چې ورور بالا تنګول منګول دي نه وي بالا به تر څو دا جنگونه روان په دې افغانستان کې څه مردو خلک ګرده وځپل سوله وځورېدله و دغه حالته ورسېدل یوه مړۍ نشي پیدا کولی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. په حق کې د معتبرې محکمې پرون وویل چې په افغانستان کې د جنګي جنایاتو په اړه د څېړنې پریکړه بیرته اخلي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د اپریل په 12 په یو بیان کې ویل چې دا یو لوی نړیوال بری دی. هغه یو وار بیا خبرداری ورکړی چې د امریکایي وګړو د هغوی د متحدانو په اړه له څېړنې لاس واخلي. ټرمپ ویلي چې دا یوازې د امریکا د وطنپالو وګړو لپاره نه، بلکې د قانون د حاکمیت لپاره د بری خبر دی. د متحده ایالاتو ولسمشر په دې بیان کې څرګنده کړې چې امریکا خپل اتباع په لوړ حقوقي او اخلاقي سټنډرډونو یا معیارونو تللې دي. هغه په حق کې د نړیوالې محکمې په اړه وویل چې اضافي صلاحیتونه لري، فعالیت یې د محاسبې وړ نه دی او د امریکا خپلواکۍ ته ګواښ پېښوي. ډونالډ ټرمپ ویلي د امریکا وګړو اسرائیل او متحدانو پر ضد هر ډول اقدام ته به چې د تهدید سبب شي سخت ځواب ورکړي. د نړیوال جنایي محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ وویل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د ادعاو د څېړنې پریکړه یې بیرته اخیستې ده. د محکمې قاضیانو ویل په افغانستان کې به جنګي جنایتونه شوي وي، خو فکر نه کوي چې د تحقیق لپاره به د هغوی د څارنوالانو کار نتیجه ورکړي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو مدافع ادارو د نړیوالې جنایي محکمې د دې پریکړې په اړه تعجب څرګند کړی دی. د فې نړیوال سازمان ویلي دي چې دا حرکت قربانیان منځوي کوي او د محکمې د اعتبار په اړه پوښتنې زیاتولی شي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو غوښتل چې په افغانستان کې د 2003 میلادي کال له پیل راهیسې د جنګي جرمونو داسې ادعاوې وڅېړي چې ښایي امریکایي عسکرو، د امریکا د استخباراتو فدرالي او اداري مامورانو، د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په کې لاس درلود. خو هغوی د جمعې پر ورځ ویل چې د معتبرو ادارو او چارواکو د کمزورې همکارۍ او په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله له دې پریکړې تیر شول.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
تا تاسو زمون غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځني چپ 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري. د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا د سرګرې د څار ځانګړې ادارې سیګار مشر په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه مؤثر او ګټور نه بولي. سیګار په تیره یوه نیمه لسیزه کې له نشي موادو سره د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتو ګډه مبارزه مؤثر نه بولي او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي خبر ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ سیګار مشر جان سوپکو د امریکا د مشرانو جرګې د امنیتي چارو کمیټې ته ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اړولو تر څنګ له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پروګرام ګټور نه و. په عین حال کې بیا په دې لړ کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت یو سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال په 230 هکتار مځکه کوکنار کلل کیږي. د هغه ځمکې دي چې په سلو کې نوي د طالبانو تر واک لاندې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي، خو اوس له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
افغان حکومت نن په یوې اعلامیې کې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو وروستی اعلان غندلی دی او دی د دې ډلې لخوا په افغانستان کې د جګړې پر دوام ټینګار بللی دی. تر دې مخکې د واشنگټن ځانګړي استازي د افغانستان د سولې لپاره البته زلمی خلیلزاد د طالبانو وروستی اعلان غندلی و. له ننګرهار څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د شیرزادو په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه دوه موټری بمې چاودنې او د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د حکومتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 20 وسلوال طالبان او 8 تن افغان سرتیري په دې جګړه کې وژل شوي دي. د روسي خبري اژانسونو په وینا اسلامي دولت د وسلوالو ډلې 2 تنه د سایبیریا په تیمین ښار کې وژل شوي دي. د سودان دفاع وزیر جنرال ایواز ابن عاف د پوځي شورا له مشرتابه استعفا وکړه. یو ورځ مخکې تر دې د سودان ولسمشر عمر البشیر له واک لری شو. جنرال ابن عاف د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې اخیستی و. او رپورټونه وایي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس په شاوخوا کې چې سخته جګړه روانه ده، نږدې 1.5 زر پناه غوښتونکي بند پاتې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو وز مسلمانونه او نیکی هلی و منی زابد الله فی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د سیګار ادارې مشر په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه موثره او ګټوره نه بولي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر اگرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې وکسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنوی ته په لیګل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په بغلان، فراه، کاپیسا، پنشیر او نیمروز ولایتونو کې وکسان د شپږ 50 کیلوګرامو چرسو او تریاکو په تور ونیول. نیول شوي کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. د کابل ولایت پولیسو نږدې 50 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولي دي. د کابل ولایت د امنیه قمانداني ویاند بصیر مجاهد رسنوی ته وویل چې د دې قمانداني پولیسو په تیرو دوه اونیو کې د څو عملیاتو په نتیجه کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشي موادو قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولي او تر لومړنیو څېړنو وروسته یې عدلي او قضایي مرکز ته ورسپارلې دي.
تعداد 40 عملیات مشترک و جداگانه توسط
د کابل امنی قمندانې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو له نورو ادارو سره په ګډه او جلا ډول څلويخت عملیات کړي چې په نتیجه کې د کابل ښار له بیلابیلو برخو څخه د نشي موادو 8 قاچاق کوونکي او خرڅونکي له 100 کیلو ګرامو هیروینو، شیشه، 400 تریاکو او نورو نشي موادو سره نیولې دي.
او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې د کندهار ولایت پولیسو بهر ته د 50 کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخاوني ولا. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې لس کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې 15 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې پولیسو تیره اونۍ هم د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته د هیروینو د قاچاقو په تور څلور کسان نیولي وو.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې د سیګار ادارې مشر په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه موثره او ګټوره نه بولي.
اوس که موږ وګورو د کوکنارو په کچه کیسه کوي د پام وړ کمواله راغلی دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې ځینې کورنۍ خپل معتاد غړي د نشې نه پرېښودلو په صورت کې له کوره شړي. د افغانستان د حج او اوقافو له سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره مرکه لرو.
زما په نظر باندې هغه بودیجه چې دوی د دغې مبارزې لپاره ورکوي هغه بودیجه نمایشي حالت لري.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هیروي.
یار جبار هسې خوشي چټي ژوندی ته باید مخکې لا مړ وای.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار ځانګړې ادارې یا سیګار مشر په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه موثره او ګټوره نه بولي. د سیګار ادارې مشر جان سوبکو د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د امنیتي چارو کمیټې ته وویل په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په نتیجه کې د کلنیو کرل سوي کوکنار په سلو کې یوازې 15 یاړول کېږي. ښاغلی سوبکو په افغانستان کې نشي مواد نامنی یو ستر عامل بولي او زیاتوي چې کوکنار د افغانستان یوازینی بوټی دی چې په چټکۍ سره ساحه پراخیږي او له دې لارې لاسته راغلي عایدات د افغانستان د کورنیو ناخالص عایداتو په سلو کې دیرش جوړوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
سیګار په تیره یوه نیمه لسیزه کې له نشئی موادو سره د افغانستان او امریکا متحده ایالاتونو ګډه مبارزه مؤثره نه بولي او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي خبر ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوبکو د امریکا د مشرانو جرګې د امنیتي چارو کمیټې ته وویل په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اړولو ترڅنګ له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو پروګرام ګټور نه و. ښاغلی سوب کوتیر میلادي کال د تریاکو د تولید د کموالي لامل وچکالی بولی او اندېښنه لري چې سخت کال به په افغانستان کې د ډیرو بارانونو له امله د تریاکو کښت نور هم ډیر سي.
د کوکنار د کښت اړولو پروګرامونو د کوکنارو په کښت او تولید کې هیڅ د پام وړ بدلون نه دی راوستلی. که رښتیا ووایو په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې زموږ یو پروګرام هم ګټور نه و. موږ په تیرو لسو کالو کې د کوکنارو د کښت اړولو پروګرامونو له لارې په کال کې یوازې په سلو کې 15 کرل شوي کوکنار اړولي.
د سیګار مشر د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې ته وویل په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له پیل څخه بیا تر اوسه پورې 9 میلیارد امریکایي ډالر لګېدلی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په 233,000 هکټاره ځمکو کې کوکنار کرل کېږي. دا هغه ځمکې دي چې په سلو کې 90 د طالبانو تر واک لاندې دي. موږ هلته د کوکنارو کښتونه نسو اړولی. سرچینه زیاتوي هغه 12 ولایتونه چې پر اوسه کال کوکنار پکې کرل سوي ول له دې ولایتونو څخه یوازې په 9 ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام عملي شوی دی. په دې لړ کې ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې سږ کال یې په 12 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د دې ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی ازادۍ راډیو ته وویل دوی په دې وروستیو کې له بزګرو سره خبرې کړې او غواړي چې په بیلابیلو ډولونو د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
مونږ یوازې په دې اکتفا نه کوو چې د کم ته بدیل کښت ورکړل شي. ورسره په څنګ کې مونږ همدارنګه د عامه پوهاوي برنامې مونږ لرو. مونږ د قومونو سره بزګرانو سره د ولسونو نه تعهد اخیستلی دی چې د کوکنارو کښت ونه کوي. اوس که مونږ وګورو د کوکنارو په کښت کې سږ کال د پام وړ کموالی راغلی دی. دا همدا علت دی چې مونږ دغه برنامې په ښه شکل سره په ولسوالیو کې تطبیق کړلې.
په راتلونکو څو ورځو کې په هغو ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل پیل کېږي چې هلته کوکنار کرل شوي دي. خو د راپورونو له مخې اوس هم دولت په دې ولایتونو کې د کوکنارو اړولو رسمي کمپاین نه دی پیل کړی.
محمد ایاز تر نکو چې د سیګار ادارې د څرګندونو په اړه یې راپور راوروه او اوس له نشي موادو څخه د نشیانو خواته ورځو. ځینې کورنۍ خپل معتاد غړي مجبوروي چې یا نشه او یا کور پرېږدي. دوی وایي دا کاله ناچاری کوي او هدف یې دا وي چې معتاد کورنۍ نورو غړو ته ضرر ونه رسوي. په دې اړه محتاجین وایي چې له کورونو څخه تر شړلو وروسته ناهیلي سوي او له دې امله علاج ته غاړه نه ږدي. ارواپوهان وایي چې له کورونو څخه د محتاجینو شړل د محتاجینو پر ژوند ناوړه اغېزې کوي او د خپل راتلونکي ژوند په اړه یې ناهیلي کوي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
که څه هم طبي ډاکټران د معتادینو په درملنه او څارنه کې د کورنیو ونډه ضروري بولي، خو ځینې کورنۍ د خپلو معتادو غړو څخه تنګیږي او هغوی له کورونو څخه شړي. شیر محمد چې څو کاله یې د خپل اوخې ساتنه کړې وایي چې څو ځله یې خپل اوخې له دې امله رټلی چې نشه پرېږدي.
له دې خاطره مې رټلی چې ډارېدلم. ما ویل چې ورځ به خپله لور خرڅه او یا به یې قاچاق کوونکو ته په لاس ورکړي، بل دا چې هر وخت به یې راته ویل چې پیسې راکړه او پیسې راکړه.
شیر محمد زیاتوي چې خپل اوخې له دې امله له کوره شړلی چې د کور وسایل غلا کول او په هغو پیسو به یې ځان ته نشي مواد اخیستل. دا چې له محتادینو سره د کورنیو دغه ډول چلند هغوی له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه د کابل ښار په باغ علي مردان سیمه کې د شیرجان په نوم یو محتاد وایي چې څو ورځې کېږي کور ته نه دی تللی او له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
کورنۍ مې په کابل ښار کې اوسېږي او زه یې له کوره شړلی یم. ما ته یې ویلي دي چې یا به نشه او یا به کورنۍ پرېږدي.
د ارواپوهانو له نظره معتادین ناروغان دي او باید کورنۍ درملنې ته وهڅوي او د ناروغ په ډول چلند ورسره وکړي. د ابن سینا روغتون ډاکټر نور الله سلطانی وایي چې له کور څخه د معتادینو شړل د هغوی پر ژوند ناوړه اغېزې کوي او بیا علاج ته غاړه نه ږدي.
موږ عملا لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوي او څو کاله کېږي چې بې سرپناه ژوند تېروي او خپلو کورنیو ته نه ځي. په دې ډول د محتاج ژوند تباه کیږي او بالاخره کورنۍ او ټوله شتمنۍ له لاسه ورکوي.
د ارواپوهانو له نظره کورنۍ ځکه خپل محتاج غړي له کوره شړي چې د کورنۍ نور غړي په نشو وخته نه کړي. ښه لاره دا ده چې کورنۍ د دې پر ځای چې محتاج له کوره وشړي باید د نشو پرېښودلو ته یې وهڅوي او تل یې وڅاري. په دې ډول به له یوې خوا د محتاج درملنه وشي او له بلې خوا به بیرته نشو ته مخه نه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ایم سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په د افغانستان د حج او اوقافو له سرپرست وزیر سره مرکه واورو. حج او اوقاف د افغانستان له مهمو وزارتونو څخه ګڼل کیږي. دغه وزارت کولی سي چې د ملا امامانو په مرسته د مسجدونو له لارې د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوره پوهاوی ورکړي. دا چې دا وزارت ولې د نشي موادو په اړه ملا امامانو ته په کال کې یوازې دوه واره موضوع ورکوي. آیا تر اوسه پورې د حج او اوقاف وزارت داسې کتاب چاپ کړی چې په هغه کې د اصلي نشو په اړه هم د اسلام د سپېڅلي دین حکم بیان سوی وي؟ ولې ځینې ملا امامان ګیله کوي چې دغه وزارت دوی ته د نشي موادو په برخه کې لږ ورکشاپونه جوړوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د حج او اوقافو له سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې له نشي موادو سره د مبارزې بهیر ولې دومره ورو روان دی.
که چېرته د مبارزې ټول فوکس په دې باندې وي چې دا ټوله مبارزه د وزارت حج او اوقاف مخ ته وي، چې په داسې حال کې چې ډېر لوی لوی ارګانونه سره له ډېرو مزو قوي چاخو تشکیلاتو سره د دولت په چوکاټ کې موجود دي، نو زه فکر کوم دا به با انصافه نه وي. د مونږ په اختیار کې فقط یو تعداد ملا امامانو خطبې دي چې مونږ په کال کې دوه خطبې همدغې موضوعګانو ته ځانګړي کړي دي چې مولوی صاحبان لازمن په کشت قاچاق د مواد مخدرو باندې بحث کوي او د اسلام له نظره د دې علتونه قباحت دای بیانوي. اما د دې معنا دا نه ده چې په نورو پاتې خطبو کې کوم ممانعت ته په دې باندې چې مولوی صاحبان د مواد مخدرو په رابطه باندې بحث نه کوي. کال ټول اته څلوېښت خطبې ده که په اتصل و خطبو کې موږ دوه خطبې مواد مخدرو ته ورکوو، دا د هغه اهمیت له مخې نه ده چې موږ په ضرر د مواد مخدرو باندې پوهیږو. نو بناء د موږ په تبارزي حالت کې ډېره زیاته توجه ورته موجوده ده.
سره له دې چې په افغانستان کې څه د پاسه 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو باندې اخته دي، دغه دوه خطبې په کال کې پر ملا امامانو د مساجدو باندې دا کمی نه دي؟
نه، خیر، اسلام ډیر لوی دین ده، جرایم هم ډیر زیات دي. موږ کوشش دا وی چې په صحت د طفل باندې خطبه ولرو، د مور په شیدو باندې خطبه ولرو، همداراز د ښځو په حقوقو باندې خطبې ولرو. دې ته ورته ډېرې زیاتې خطبې لرو چې هغه په ټولو مربوطو مضامینو باندې تقسیم دي. بناءً موږ یو مضمون ته هم په کال کې دوه خطبې نه دي ورکړي. هر هغه مسلمان چې هغه د الله تعالی د رضا احساس په خپل زړه کې قوي ولري، هغه سړی باندې به دا خطبې زیات تاثیر گزاروي. ولی هغه څوک چې په خپل جرم کې پوخ وي، د هغې لپاره قاطع اقدامات پکار دي، د کورنیو چارو د وزارت له خوا نه او له نورو اجرایوي او عدلي ارګانونو له خوا نه. زما خواهش دا ده چې هغوی په دې مورد کې ډېر جدي اقدام وکړي.
اوس خود دغه د نشو سیستم یا د نشو ډول په افغانستان کې ورځ تر بلې بدلېږي، چې نوي نشې راځي چې پخوا هغه وجود نه درلود. ای حج او خف داسې یو کتاب چاپ کړی یا داسې یو کتاب شته چې په هغه کې علماو ته د نویو نشو په اړه معلومات ورکړل شوی وي، چې د هغه له مخې بیا دوی نور خلک وپوهوي؟
عالم خو د مسکرو موادو د مخدرو موادو هغه علت باندې بحث کوي. هغه علت چې په هر شي کې پیدا شي، د شرابو علت که په تریاکو کې پیدا شو، که په چرسو کې پیدا شو، که په سګریټو کې پیدا شو، که په نسوارو کې پیدا شو، خود به خود هغه د حرام حد ته رسیږي او مرتکب د هغې ګناه مجرم ده او فاسق حسابیږي. پس بناءً علما په افغانستان کې په مرکز او ولایاتو کې د مواد مخدر په رابطه باندې په جوړو کانفرنسونو او سمینارونو کې دوامداره برخه اخلي او په دې مواردو باندې بحث کیږي. نو بناءً دنیا باید په دې کې کومک وکړي. د افغانستان خپل د فقر حالت او د جنگ حالت دا د دې سبب ګرځېدلې دي چې مواد مخدر د موږ خوار او غریب دي خانان د خپلو اقتصادي ستونزو د رفع لپاره د هغوی کښت کوي. د یو انساني ټولنې په صفت چې د نړیوالې انساني ټولنې جزیو دا حق لرو چې په نړیوالو غږ وښوو چې د موږ د فخر د له منځه وړلو لپاره راسئ د دې وطن له خلکو سره کومک وکوئ، تر څو دوی له فخر نه خلاص شي او انساني ټولنه له موادو مخدرو نه خلاص شي. نو زما په نظر باندې هغه بودیجه چې دوی د دغې مبارزې لپاره ورکوي، هغه بودیجه نمایشي حالت لري. دنیا باید په دې مورد باندې خاصه توجه وکړي.
د دغو مرستو کموالی ستاسو پر کار باندې څومره اغیزه کوي؟
د افغانستان حکومت او افغانان د خپل وطن په رابطه باندې خپل ځانګړي او اجتماعي او رسمي مکلفیتونه لري. دا د موږ فریضه ده چې موږ د خپلې ټولنې نه د هر نوع جرایمو جنازه وباسو او خپله ټولنه یوه پاکه ټولنه کړو. موږ د یو نوي اداري نظام په صفت باندې چې لا تر اوسه هم به د جنجالونو او د جنګونو سره مواجه یو، دې ته ضرورت لرو چې دنیا له موږ سره کومک وکوي.
ما چې له ځینو د جماعتونو له ملا امامانو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې موږ په کال کې یوازې یو ځل د نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې غوښتل کیږو او په دې اړه باندې ورکشاپ راکول کیږي. تاسو د دې دغې اندېښنې ته څه ځواب لرئ؟
زه هم کله کله په دا چې کانفرنسونو کې چې ډېر کمرنګ وي، حتی د هوټلو نه هم لرې وي، په مساجدو کې دایر شوي وي، کله کله ورسره مخامخېږم په کال کې یو وار چې هغه د مختلفو ارګانونو له خوا نه جوړ شوي وي، خصوصا د مخدره موادو په ضد باندې د مبارزې د وزارت له خوا نه وي. ما په هغه وخت کې هم دا انتقادونه کړي دي چې دې ته مبارزه نه وایي، دې ته د مبارزې لپاره فقط یو نمایش وایي. پس د ما غوښتنه دا ده چې د مخدره موادو په ضد باندې باید یو ملي کمپاین شروع شي او د هغه ملي کمپاین د حمایې لپاره باید دنیا فنډ ورکړي. موږ په توصیوي ملي کمپاین کې کومک کولای شو چې د افغانستان ټول علما په ټولو ولایتو کې ټولو ولسوالیو کې د معلم حدر په ضد باندې د مبارزې لپاره دعوت کو، پروګرامونه مجالس د ورونو د خویندو جوړ کو، د دغه پدیدې د کشت او د قاچاق او د استعمال ضررونه وښیو او عدلی ارگانونه باید اجرایوی فعالیتونه ولری، هغوی هم فنډ ته ضرورت لري، او ضمناً هغه ادارې چې د بدیل کشت په رابطه باندې پروژې هیوادوالو ته ورکوي طبیعي خبر ده چې هغه هم فنډ ته ضرورت لري چې هغوی تطبیق کړي، بدیل ورته پیدا شي، د عاملینو لپاره جزا موجوده وي. زه فکر کوم موږ به په دې کې خدای تعالی کامیاب کړي.
ځینې کسان چې ځینې نشه مواد کاروي هغه د حج یا د عمرې لپاره ځي، یا کله کله هم ځینې کسان ځان سره نشه مواد هم وړي، هلته مناسکم صحیح نشي ادا کولی او خلکو ته هم مزاحمت کوي. آیا داسې امکان نه لري چې معایناتو کې هغه څوک چې نشه کوي هغوی ته اجازه ورنه کړي چې لاړ شي؟
دا لسم کال دی چې په دې وزارت کې وظیفه لرم، تر اوسه د دې شاهد نه یم چې په افغاني حاجانو کې د پوډریانو حج ته تللي وي، ځکه پوډری چې پوډری وي هغه حج ته نه ځي. چرسی که حج تزی چرس لزان سر نوڑی او نیوڑا لائسی، زکه دی اغوم مالکو تدابیر دی مواد مخدر و پرابط ابانی دمرک لک او سختی چه تروس سوک پدی که ندی کامیاب سویسی آل تا چرس لزان سر ویسی، اما نوری لاری بدسی موجودی ویسی پا اغوم مالکو که شاید پر دیر لوڑ خیمت چرس پیدا سی. زکه زه پر لسو کالونو کې د یو کنداري ورور شاهد یم چې هغه د سعودي حکومت د حرم په خاوره کې نیولی و، د ده په جیب کې چرس پیدا شوی و، خو د هغه تحقیق سوی و هغه د هلته پیدا کړي و. نو بنان د یو چرسي لپاره که موږ ډېر زره حاجان ټول معایناتو ته لیږو چې ته اوس چرسي یې که نه یې، زه فکر کوم دا په عوض د دې چې یو سهولت مو رامنځته کړی وي دا مو د حجاجو لپاره نور هم تکلیف اضافه کړی دی.
آیا تر اوسه تاسو د مسکراتو یا د مخدره ماتو په اړه کوم کتاب حج او خف وزارت چاپ کړی؟
د مسکراتو په رابطه باندې مختلف مضامین لیکل شوي دي، د موږ د پیام حق مجلې په مختلفو کلونو کې په هر کال کې مضامین لیکلي دي، او د داسې یو کتاب چې په هغې کې ټولې نشوي انواع او اقسام په کې تشریح شوي، فکر کوم داسې کوم کتاب به نه وي چاپ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ چې پر 2:00 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د ډرامې وار دی. د ډرامې کیسه داسې ده چې جبار کور ته راځي او خپلې مېرمنې شفیقې ته ډېر په قهر وي. د شفیقې سره تر یوې کوچنۍ لفظي شخړې وروسته سوټۍ رااخلي او د هغې خواته ورمنډه کوي. دا چې جبار ولې په قهر دی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
اجمال الله خیر دی و پوڑی خوراکا، قسم دی جو خمار خماریم.
یار جبار تا مجیبه زڑای، تو خوز ما پور بیخی غنیمت بوله، لاز پوری می پورا وڑای، تو لابل پوری هم گواره.
خیر دی اوزی و پوڑی راکا، کل اجمی پیسی پیدا کری، هم با دی زور پور در کم، او هم نوی.
تو غتل وای چې سبا ته دې پور در کوم، نور مستا خبرې درې تنه لویږي، ورشه دې کور یو شی خرڅ کړه.
څه شی خرڅ کړم؟ والله که مې په کور کې شی هم پاتې وي.
یو بل کار وکړه، ورشه له یو دوکاندار څخه یو شی را پټ کړه.
یو هفته مخکې مې له یو دوکاندار څخه یو ترموز پټ کړه، دومره یې ووهلم چې تر اوسه مې ځان خوږیږي.
یار جبار، آسی خوشی چه دی جوانده ای؟ ته باید مخکې لا مړ وای، نه پیسې لرې، نه کار کولی شي او نه غلا، چې دا کارونه نشي کولی نشه هم کوه.
یار اجمل ډېر نازوانه سړی، قسم په خدای چې دومره زارۍ مې هر چا ته کړې وای چې د یوې پوړۍ په ځای لس پوړۍ را کړې وای. ته نازوانه مې انډیواله مې او یوه پوړۍ هم نه را کوي.
نو چې دومره ښه زارۍ او ننواتې دې زده دي، ورشه سوار شروع کړه، د یو چا زړه به در باندې وسوځي، له رنګه خواسې هم سوالګر ښکاري.
یار اجمل ډېر نازوانه سړی، چې یوه پوړۍ نه را کوي نو پیغور په څه را کوي. متل دی وایي سره مکه خو زړه مې ازار مکه.
نو خو ښه درته وایم.
زه خیر دی، یو دود خو راکه، په ایمان چې ډېر خمار یم.
خو یوه دود دې گزاره نه کېږي، ولاړ شه سمه ده، ځان چاره دي وکړه، زه دومره خبرې مه کوه.
سمه ده زما، هر څنګه چې کېږي نن ځان ته یوه پوړۍ پیدا کوم.
عجباره، که پر یوه ښه خزانه پیښ شي بیا ما هم خبر که.
یاره ډېر نازوانه یې، هېڅ بانډې والی نه ارځې، زه نو ولاړم.
ځا ځا ورکېږه، دومره خبرې مه کوه.
خزی مو خزی چېرته یې؟
څه وایې دادې؟ دلته په کوټه کې ماشوم آراموم.
خزی ته هر یو سل افغانۍ راکه، پوړۍ رانیسم چې خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستا سر وخوري، ټول کور مو ستا د نشو له خاطره تباه شو.
ډېرې خبرې مه کوه، زر شم پیسې راکه.
ته سترګې نه لرې؟ زه پیسې د کومه کم؟
څه وایې زویا، دا بیا چارګۍ پیسې د کومه کې؟
زه نور په هېڅ نه پوهېږم، زه پیسې غواړم او بس.
ځمکه دې خرڅه کړه، زما سره زر دې خرڅ کړل، د کور ټول سامانونه دې خرڅ کړل، یوه هفته مخکې دې زما چادري هم خرڅه کړه، اوس مو کور سپیره ډاک دی.
هم یې وکړه چې خرڅ مې کړل، تا خو مې د پلار له کوره نه راوړي.
نو چې هر څه دې خرڅ کړل، پیسې به له کومه شي؟ ولاړ شه کار وکړه.
مورې دا مجیبې خبرې کوې، ما کوم وخت کار کړی چې اوس یې وکړم؟ زما کار په وس نه دی پوره، زر شم پیسې راکه.
پخوا خو مو ځمکه درلوده، څه حاصل یې کوله، هغه دې هم خرڅه کړه، اوس پیسې دې کومه کو؟
نو چې ته کار نه شې کولی، پیسې دې کومه شي؟ د اسمانه خو نه رالویږي.
مورې زه خبر یم دا پیسې لري.
ولې زه سوداګره یم چې پیسې لرم؟
څه وایې دا پیسې له کومه کې؟
او بنده مورې خوله دې بنده که، کنه رانه خمه کېږي. زه له شفیقې سره خبرې کوم، شفیقې زر شه ماته پیسې راکه.
درته ومې ویل چې پیسې نشته.
وزویا ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ اخر دا پیسې د کومه کې؟
مورې نه یې خبره، خو زه خبر یم دا پیسې لري، خو زما څخه یې پټوي.
اوف، درته ومې ویل چې زه پیسې نه لرم.
والکه ښځه بېچارهګۍ دې مه ځوروه، وباله دې له دې سره پیسې د کومه سولې؟ ټول کور تا لوټ کړ، د مځکې څه رانیولې؟ بیا تر چرګو پورې دې ټوله خرڅ کړله، اته چادري دې څه دې خرڅه کړه؟
مورې پرون یو نور راغلی و، هغه چې راشي خامخا دې ته لږ جیب خرڅ ورکوي، خدای زما څنګه پټوي؟ بیا
پنځه سوه افغانۍ راکړې، په هغه مې ماشوم ته شیدې او د کور دپاره لږ وړه رانیول.
خانو نه راکوي؟ ها
نو چې نه وي له کومه یې کم؟ له ځانه پیسې جوړې کم؟
ودرېږه، زه به اوس درسره جوړ شم.
وزویا دا لرګۍ څه کوې؟ وژنې؟
خونې وژنم، نن یې ولاکه ژوندی پرېږدم.
اوس باندې مرګ شې، دا دې څه وکړله؟
زه مې وکړه چې ماغزه مې ور باندې باد کړه، زه ولاړم. دا ګوی ستاسې د دې نه وروسته.
او شفیقې لورې، شفیقې لورې، وای شفیقې لورې، وای وای وای، دا خو مړاس وله خدایه، زما خو پوسته باس جباره، خدای دې د خدای په قصه بخته سي، زما ګول غونجې بژور دې راووژله. تا خو وخړل مسیان څنګه ساتم.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبې په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دېرش څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio